السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکی افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي درول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي چې طالبان یې کورونو کې وي، هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دغه ساحې څخه تاسو ووځئ چې موږ پر هغه ساحو ته باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې یوازینۍ پاتې راډیو هم خبرونه ودرولې.
ساحه جګړه ایزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خبرې تړلې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک د یوې بیړۍ د تښتونې د امکان خبر ورکړی دی. خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو، خبرونه اورو. اسمت چاروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په حمله کې دیارلس تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا د ورایي مشي په غاړه لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی اتمر د حقوق بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولس د وژنې او بیځایه کېدو لامل کیږي له خپل هندي سیال سره خبري وکړي. بیان زیاتوي چې شاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنگیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږي کې د طالبانو حمله جنگي جنایت وباله او د دین اورین د دوام په اړه خبرداري ورکړه. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي، نامنوی او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیشنه څرګند کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا غونډه دایری شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د پنځو بریدګرو په ګډون ډیر لستنه وشل شوې دي. د دې وزارت غویندوی میرویس تانگزی نن چهارشنبه وویل اکثره وشل شوې ملکی وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونه باندې تر سره کړ، متاسفانه شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویندوی فردوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کېدا تایید کړی ده. د پیشې نور جزئیات څرګند نه دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولې والی وشلې ده. د 209 هم شاهین قول اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل مولوی انس د سمنګان ولایت په درې سوف ولسوالی کې په هوایي برید کې وشل شو. د په ادعا په دې برید کې څلويش طالبان وشل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد مولوی انس وشل کېده رد کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خبر شو. د راپور لمخې که هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي، خو لا هم نیمګړتیا وشته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د فاینانشل ټایمز ریسپانس سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړې چې په ځینو مسئلو په تیر بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولای دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همدارز ویل څو واری ورته ویل شوی چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي، خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. یوسف همدارز وی امریکا له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پترس کې له پاکستان مرسته غوښتي وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغرده ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقيقي معنی د اتمی وسلې ترلاسه کولو څخه د ایران راګرځول په ګټه دی او خبري اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. دا هم ویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نکړي. او د بریتانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکې له یوې بیړۍ وتلې دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیتي ادارې تېره شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بار وو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو ګډ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پای غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لخکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنگي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول خکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازنۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندیدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو خبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تېرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړي افغان حکومت د سولې ځحال ضد ګڼلای.
اسلامي امارت ډېر لوی حوصله وکړه، یو اړې د مذاکراتو نورسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شو، څوار لسمیاستې صبر وکړو په لویو خارونو باندې د ولسوالۍ په مراکزو باندې چې عملیاتونه کې، خو مقابل لوري همیشه د جنگ خبرې کړې دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړې دي او هغه څه کړې دي چې هغه د تفاهم او د سولې حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا بار عکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبه پورې د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړي او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه ولري.
وموریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړ کړي. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې کېلو ډلو ته اوس مهال څه پکار دي؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسی حرکت له یو مسول اقبال خیبر نه کړي.
کورې نړیوال پوره قوت او قدرت لري. دا ډیره واضح ده، ډیره سپینه ده چې زموږ جګړه کې زموږ زلمي او بچي که د طالب خواته دي که د حکومت خواته دي، دا د سوند توکو په ډول کارول کیږي، که د طالب په لوري کې دي که په دې لوري کې، دا د دوی خپله جګړه نه ده، نه خپل ټوپک دی نه خپله پیسه ده. لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندوي پر طالب او پر عسکر باندې د فشار نه راولي، په اصلي بچونو دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه ده پاتې ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه ده پاتې په دې خاوره کې. اما بیا هم جنگ روان دی. ډېره واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خوړلو پروګرام لري او دا به په دغه خوړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سوله چې استفاده خلاص وسوه، دا یې بیرته په خپل میدان باندې پریښول. نو اوسم او به ګوري چې افغانانو ناوړه استفاده وسی خپل شومو موخو ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل همدغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړل. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کې نشتی له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولې چې هتاه خبره نه اوري.
خیبر صاحب، دا ښکارا خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکي، اما اوس عملا افغانان د جګړو پور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې خپل د جګړو کېلو ډلو ته څه پکار دي؟
څه خبره خو دا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناست دي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته همغه لوري ته لاړ شي. ګورې څلوېښت درو څلوېښت کاله سوپر له پسې پردی ته جنګ کوو، ګټه دا سوه چې یو در بدر وطن په میراث راپاته سو. دا جګړه دا دی هر څومره خلک به ووژل سي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرېسوې ککرۍ به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي. په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسی حرکت یو مسؤل اقبال خیبر وو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړې. د 215 میوان قلی اردو قماندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي که طالبان کورونو ته پناه وړي له خپلو کورونو دی ووزي. د لخکرګا اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم مهاجر سم نو مسلمانان ولاړه ټول د هوا د خوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، ورور وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بزره کوي، دا خاکې بزره کوي؟ په هلمند کې دا حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی، دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سې شنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قل اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت دی، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوند او د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څومره عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل سوي او نږدې 130 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي ودي. د ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نه سي، امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنګ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د رواني جګړې د اغیز په وبل اړخ تمیګو، لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی په تیرو څو ورځو کې روانو جګړو د هیواد په اکثرو سیمو کې د رسنیو فعالیتونه هم کمرنګ کړی دی. په اکثرو جګړه ځپلو خارونو له هغې ډلې په لخکرګا کې ځایي راډیوګانې او ټلویزیونونه ولاړ دي او خپرونې هم درولې دي.
پر دې ولایتونو سربیره د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هم د جګړو د زیاتېدو له کبله یوازنی شخصي راډیو هلته وتړل شو. د یادې راډیو مسولین وایي ناامنی او جګړه د فعالیت د درېدو سبب ده. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پر مختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
ساحه جګړه ایزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نشي او کم کارمن زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نشي، موږ د حالاتو آرام دو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالی همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و، خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د وروستیو سور او جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګه سولې سهار راډیو په تزلزل حالات کې د شاید دغوی ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشه کړه جګړه سخت سي خپل نشرات به.
په نورستان کې د الینا په نوم راډیو په داسې حال کې خپل خپرونې بندوي چې له دې وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمېر نور ولایتونو کې بیا یو تعداد سیمه ییزو راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خپرونې بندي کړې دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاره وایي چې دوی رسنۍ او خبريالان سرکار نه لري، خو دواړه کوخخ کوي چې معلومات پټ او رسنۍ باندې خپل شرایط ومني.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر دې پروګرام سربیره په دویمه نیمایي کې د بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلی شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغ او سرتیرو وویل چې د پوځي دندو پر مهال به خلکو سره د خپل کورنۍ او د غړو په شان چلان کوي او په هر وخت کې به د دوی ستونزو ته ځانونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان لپاره خدمت کو.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وای دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وای
د ولست د اوسکلای پر موږ داسې تربیه دی ته ورکړه چې باید ولس را خبر خورد وکړي، ولس ته ښه امکانات زمینه سازی وکړي، خدمت وکړي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره دغه پولیس ډېر خام کاری کوي، ان تر دې چې چای روبسي او بارو بسي.
فارغ شوی سرتیری وای دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپل ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولنی تعلیمي سرباز، مونږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپل ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپل د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کار وختي خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وای سرتیرو ته د پوزي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوی چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپل ټولو فعالیتونو کې د بشري حقوقو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دا جریان د وته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکی زده کړي دا دوی ته تدریس شوی دی د قانون په چوکاټ کې مسلکی برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیا روزل شوی دی ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره دی چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو پر رویه کې خوالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تیر شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په سلګونو ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل افغان امنیتي ځواکونو هم خپل ملاتړ څرګند کړي. تر دې مخکې ولمش په هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد وو چې په رسنیو کې پراخ غبرګون او انعکاس رامنځته کړ. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
شپه ده او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناری اوریدل کیږي. بلخه د کابل د مرکزی برخه په یو چاو کې پلسګونو ځوانان راغونډ سیوی د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر ناری ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډه کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخمداده چې مونږ سوله غواړو، مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تراس کې دې خاطر برخه خیش چي چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاس وهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل ترڅنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پایل سوچي. سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د شار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتیرو یو، موږ هر یو د ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په ناری سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل سو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوشه بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو، وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي
اوریدونکو په پاتخ خبرونه کې درته دوا 19 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو یو د نړیوال موضوع هم درته لرو خو اوس په کابل کې د مازیګر 3:30 بجې دي لاند خبرونه اورو اسمت ساروان چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د 15 بریدګرو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي افغان امنیتی چارواکی وایي په زابل او ننګرهار کې ډیر وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ شل تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنهخه کړي چې اته یې وشل شوي او 12 نور ژوبل دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکی وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانګولې والی وشلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهم دي دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او جواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقه په اړه د خبرو اترو په اوم پړاو کې ګډون وکړي
او سمپاو مکلی د ورځې سپورتي خبرونه ته
په کابل کې د غړو د خپل او فټنس څلورم انتخاباتي پړاو سیالي پیل شو د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي موجب قریزادن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې په دوو کټګوریو کې 301 ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې د نوموړي په وینا د سیالي بدري ورځې د عامې روغتیا وزارت لخوا د روغتیا سپارښتنو په عملي کولو سره دوام وکړي د اولمپیک د چارواکو په خبره د لوبې په پای کې به ګټون کې لوبغاړي د کابل ښار د منتخب لوبډلې غړي توپ تر لاسه کړي په سمنګان ولایت کې تیر ورځ ورزشي جمنازیم پرانستل شو د دغه ولایت ورزشي مسولین وایي د دغه ولایت کې د ورزشي جمنازیم په پرانستلو سره به د یاد ولایت د لوبغاړو جنسپن زیرا کمیسین د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخې د جمنازیم په 1300 متره مربع ځمکه کې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لوري د ایبخ ښار په انچ سیمه کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې یاد جمنازیم 50 میلیون افغانۍ لګښت لغلی او د دوه کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوی د جمنازیم د فوټسال والیبال باسکټبال لوبو لپاره مساعد دی او د بنگلاديش او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنس د بنگلاديش په قربتوب تیر ورځ د 500 سوشل اوریزو سیالیو لړۍ پیل شوه د راپورونو لمخې په لومړي شل اوریزو لوبه کې بنگلاديش استرالیا ته په 300 منډو ماته ورکړه او په دې سره بنگلاديش لوبډله وتوانېده چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په تاریخ کې استرالیا ته ماته ورکړي
اوریدونکو اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته خوتری مخ کې یو سیمایزه او نړیواله موضوع د برېټانیا سمندري ځواک ویل چې په عمان خلیج کې د متحده عربی اماراتو سواحلو ته نږدې لیوی بیړۍ چې تختول شوی و تختون کې وتلې دي هغوی وروسته لدی وتل چې د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تیر شپه د بیړۍ د تختول کېدو د احتمال خبر ورکړ لګوړاندې مو همکار اجمل ان په دې اړه داسې معلومات راکړه
تاسو چې سیاست د دې چې برتانیي اعلان وکړ چې د غدي کشتې دی برمتنیونی یا يرغملونی پیخه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنست شوی و پای ته رسیدلی ده د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرته لدی چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکي ویلې دي چې د کښتې يرغمل کوونکو یا برمتنیونکو د بیړۍ پریخې دا او د بیړۍ سالمه ده دا بیړۍ چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال په اړه یو ورځ مخکې خبرداری ورکړل شوی و. تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړۍ برمته نیونکي څوک وو. په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوي دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې درې سرچینو پرون د روټرز خبري اژانس ته ویلي و چې د اسفالت پرنسس په نوم باندې دغه بیړۍ خایي د ایران د ځواکونو یا د ایران د ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا برمته شوې وي. اخواته د ایران د سپای پاسداران ځواک دغه تورونه رد کړي دي چې ګوندې دوی یا متحدانو یې د اماراتو په سواحلو کې د یوې کښتۍ په برمته نیونه کې لاس درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده هم دغه پیښه کاملا د ده په وینا مشکوکه بللې ده. متحده ایالات، برتانیا او اسرائیل تر دې مخکې په تیره اونۍ کې ایران تورن کړی و چې د وی بی پیلوټه الوتکې په وسیله باندې د عمان په خلیج کې د تیلو په یو لیږدونکي ټانکر باندې برید کړی دی. په دغه برید کې د برتانیې او رومانیې دوه تنه چې د کښتۍ عمله و وژل شوي وو. ایران په دې پیښه کې هم خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د برتانوي چارواکو څرګندونې تکرار کړې او د دوشنبه په ورځ وویل چې په ایران باندې د ایران لخوا د تیلو پټانکر یا په نورو کښتیو باندې بریدونو ته به ګډ ځواب وایي. ایران ویلي دي چې هر ډول تهدید چې د دوی امنیت ته پیښ شي هغې ته به جواب وایي.
کور مو ودان همکار مو اجمل اندو چې ویلي د برېتانیا سمندري ځواکونو تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې کومه بیړۍ چې برمته یا یرغمل شوې وه بیرته خلاصه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او سمره د خلک په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو. د خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو. د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینه کیدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخ په دې اړه غږی کو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلی کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولای سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایي، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد څه کوم دی؟ هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دی، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نکو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت
مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه زبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو، په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرده او ریخی و چی گی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابط باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندی کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ فرشونو پاکه څومره پوهیږي
انسانانو به د لوخو څخه، د خاشو څخه، یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه، یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول فرشونه جوړول چې هغه به د ځان د ناستې دپاره، د پروتې دپاره د هغو څخه به استفاده کولی.
په فرشونو کې کوم تغییرات راغلي او خلک یې پاکله څه وایي؟
فخوا څه وه ګلیم وه او پاتې د سترنجانو سابقه وه په و رنګه به کار وه. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، څه پښې پېږدي خرابېږي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د لومړنیو فرشونو تاریخ ته تم کېږو، ارزښت یې روښانه وو، او د کیفیت په باب د خلکو خبرې اورو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، فرش یا غڅه چې غولای ور باندې پټیږي د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې د ژوند په نورو برخو کې تغییر راغلی دی، همداسې د فرش بڼې هم بدلی شوې دي. په پایل کې د ډیرو عادي وسیلو په مرسته د حیواناتو له وړیو څخه په کورونو کې اوبدل کیدل. ورو ورو د بیلابیلو فرشونو جوړولو ته فابریکې او ماشینونه رامنځته شول. د انسانانو غوښتنې هم ورسره زیاتې شوې. پخوا به یوازې د ناستې خونې فرشېدلې، خو نن سبا د لیز اشپزخانه او کله ناکله حتی اویلۍ هم فرشېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست د لومړنیو فرشونو د لرغونتوب پاکله وی
د پرش تاریخچه د بشر د ژوندز نصر مساوی تاریخ لري. د مثال په ډول هغه وخت چې انسانان متمدن سوي نه و، له د سندونو پر غاړه باندې او ځنګلونو کې ژوند کاوه، د لوخو څخه د خاشو څخه یا هم د درختو د پاڼو د شاخلو څخه یا هم د نور نباتاتو څخه یو ډول پرشونه جوړول چې هغه بیا د ځان د ناستې دپاره د پروتې دپاره هواروله. په ټوله کې پوهان په دې باور دي چې اصلا دغه د پرش لومړنی بنسټ هم په اسیا کې ښودل شوی دی، او دغسې په منځني ختیځ و منځني اسیا کې دا جوړېدل. خو دغه پرشونه به اندازې له مخې لوی متوسط او کوچني و، حتی د ماشومانو لپاره به هم دا پرشونه جوړېدل. په لومړي کې دغه پرشونه ډېر ساده و، بیا وروسته په پرشونو کې تزئین رامنځته سو. حیواناتو د وړیو څخه، د وجوغونو څخه، د پوستکو څخه به پرشونه جوړېدل. همداسې سوکه سوکه بیا د تارونو څخه، د وریښمونو څخه، دې ته ورته د نورو رنګارنګ تارونو څخه، هغه نخي و سونډي و لیلوني تارونو څخه پرشونه جوړېدل. د اریایانو د پرش جوړېدل معمولا په کورونو کې کېدل او د ښځو د خوا کېدل. د رنسانس د دورې یا د ماشین د دورې څخه راوروسته پرشونه ماشیني سوله. په لږ وخت کې ډېر پرشونه جوړېدل، خو کیفیت بیا هغومره نه و.
د فرشونو د نمونه په اړه او دا چې کوم ډول ښه دي، له فرش خرڅوونکي هاشم څخه مو پوښتلې دي. نوموړی وایي چې د افغانستان قالینې په نړۍ کې مشهور دي. هغه کسان چې بهر ته تګ راتګ لري، وطني قالینې وړي او په ډېر ویاړې په نورو ملکونو کې کاروي.
دغه وطني قالینې وي، په هغې کې لکه مور قالینې وي، خوجروشنایي قالینې وي، خرسه قالینې وي، ګلام راته نیمسی و پوزی و مواد ټول طبیعي و. خپل دغه کوچیانو یا مال خلکو څه کوم ګډانې ساتل، هغه نه به دا پشم اخیستل، هغه نه به پشم به مثال رنګ بیا به په هماغه رنګ مطابق باندې هماغه ګلمونه او قالینې دا وړې هغه به جوړول. هغه ډېر ښه قالینې وي، هغه باندې به څه وخت تیر شو، د هغه به هېڅ خپل کیفیت له لاسه نه ورکاو. خلک اقتصاد ډېر ضعیفه ده، په ښه قالینو ته وس نه رسیږي، اته یو موکې ته وس نه رسیږي. اوس یو نیم سړی کوی سی راسی خپل وس توانه پورې یو قالین اخلي، یو نیم داسې خلک دلته مونږ ته راځي څه وایي مونږ وس توان نه لرو ارزانه قالینې مونږ ته راکړه، نو هغه طبعاً څه ارزانه سي نو کیفیت له لاسه ورکوي.
مېرمنې چې په اکثره کورونو کې د فرشونو جارو کول ورلغړي وي، په دې نظر دي چې پخواني فرشونه په اسانۍ سره جارو کېدل او بیا به تر ډیره وخته پاک هم وو. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې د دې په کوټه کې تر اوسه هغه سابقه ګیلم هوار دي.
ګیلم او پاتې د سترنجانو سابقه وه، دغه نو په اوو رنګه به کار وه دا ګیلمونه، او پاتې سو د سترنجي به په درې رنګه دوه رنګه به وه. بیا به هماغه سترنجي به م کال کې یو دانه اتمن اخیسته د کور مخکې به م واچو څه پې ګرځېدلو به په دې څه بل کال ته به یې کار نه ورکوه ژنېده به نو. او د ګیلم څه به بیا هغه به م درې څلور کاله به بغم هم کار اخیسته. دا اوسنی فرشونه چې دي ټول دا سفنجي دي، پښې پېږدې خرابېږي. پاتې سو هغه سابقه خو ډېر ښه وه، بېغه هغه به ګرځېدلو، نه به پښې خرابېده، نه ښه نه بد، ډېر آرام وو په هغه کې. اما خپل کوټه کې څه کېنم هماغه نه. او پاتې سو نورو کې بیا دغه داغې اچولې دي، همدا نوي دا بازار کې سیدي دا فرشونه کاره. ته باور وکړه چې دغه اوس څه زه یې جارو کړمه که نه، څه زه سار وزمه، څه زه مثلا جاروی کړمه، درې څلور ورځې بیا زه نه جارو کوم. پاک کاری او هغه د 24 ساعت که جورون کوي، د سی او گردک نیسی او د سی زر خاور او دادی زان تکش کرد. ما خسی دست خواهی که می چزه اما آقا می آوار کردی پیکینه مو جگه کنده.
لیمچی چه لبخانه فرشون از خشمیری لکیگی وزی هم حقا کسان کاروی چه ده هردوکو ستونزی لری. په ډیرو اصري کورونو کې به مو پام شوی وي چې په تخت یا هم په غولي له وړیو څخه اوبدل شوی لیمچی هوار وي. د لوګر اوسیدونکو خاطره احمد زی وای چې مورې له لیمچی پرته په بل فرش نکینی،
زکه د په دردی ورسره کم شوی دی.
زه زیاتره شوق دي شاین سره لرم. یو خدادته د کیفیت لحاظ نه ډیر خدي د دوی کیفیت کوګوري د غدمونګه فکر کې وطني قالین دي تقریبا کزو و مد ما په عمر وګری او لاترو سه هغه رقم کیفیت تغیر وخت د لدوس هم لري. ډیره ښه فائدې د لمسی درته وایم د پسته د پاشم نه جوړیږي کنه دا بهترینه فائدې پیږي چې د لاس او د پښو درد کاملا د مایند زوري او د مورجانه څه ده کله چې دغه د ملا د پښو درد ورته پیدا شو بیا دغه هم څخه تقریبا څلور کاله کېږي چې مورجان شپې کې په مغه باندې څملي او بل دا چې دغه سابقه شان چې ډېر خاطراتیم دي کنه او د وطن جوړښت ډېر مهم دا شاید ده.
زما نوم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو جون پښتو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن.
د کابل په کارتي مامورین کې د فرش خرڅولو بازار ته ورغلو. خرڅونکو ویل چې ډیری خلک په نویو فرشونو کې پخوانی ډیزاین خوښوي. بیا دوی هم د هغو د خوښۍ لپاره په فرشونو کې پخوانی نقش و نگار د خرڅولو لپاره راوړي. محمد جواد لاسو کلنو را په دې خوا د فرشونو کاروبار کوي. مرکه مې ورسره کړې ورته واکشي.
خوخانی فرشونه چې ول داس بافت لو ډیر خسته ډیزاین نو ول نو ارسوږي خوخی دمه په لاس اوس چې دی بس دمه طرح باندې اوس د نوې ډیزاینونو جوړیږي په دې چې ډیر خسته خسته ډیزاینونه ول خوخانی په دغه کې طرحو ډیزاین کی
ار اوراس په کوم شمیر خلک دلته راځي او لتاس نه فرشونه اخلي او داغه کسانی چې ما خوخانی ډیزاینونه خوخی
موري ګول ورته وي خسته ډیزاین دی ځکه په ار رقم پوخ او توشه کې سره خ میچینګ کوي دغه خطر په خوخانی ډیزاین خو
دا نوې فرشونه چې دلته جوړ شوی دي خو ډیزاین په خنای ده دا چیرې جوړیږي
دا نوې ډیزاین چې اوس راغلی ډیر خسته خسته ډیزاینونه هم دي او دا د ایران ساخت ده او ډیر ښه کوالټی لري او په خوخانی ډیزاینو کې چې کله جوړیږي ډیر خسته او ډیر ښکلاوي لري ځکه خلک هم ډیر زیاتره شمیر پښتنه کوي او ډیر خلک زیاتره دغه فرشونه اخلي
په افغانستان کې نه جوړیږي
نه افغانستان کې هغه د سبافت وطني قالونه جوړیږي هغه به ټول خارج ته واردېږي
د ډاکټرانو په وینا غزي فرشونه روغتیا ته تاوان رسوي نو خلک د خپل اقتصاد ته په کتلو سره داسې فرشونه اخلي چې په عذاب نکړي. ډاکټر نور الله نور خبرو سره
دغه سابقه ګلم خو موږ سره زیات دی هغه مغه د اعتقاصر ملک په دیوالو کې په ځای کوټو کې باندې لاسي کار باندې جوړ شوی وي علاوه د ګلم نه یو څو جای نمازه شوقي زیاتم چې وی لرم وی ساتم. طبیعت خو خپل داس یو حالت دی چې هغه د خپل دماغ چې کوم مرکز دی هغه توجه قدیمی یا په طبي آثار باندې ډیر زیات جذبوي تاثیر په اعصاب باندې لري حتی په دې باندې چې سړی مثلا ځوان پاتې شي اعصاب یې آرام شي د ټول دغه طبي شیان چې د غیر لپاره ډیر موثر دي. اوس مثلا د سې شیان چې بازار ته راوتل یغه مثلا خپل په کیناستلو لکه د قالین چې په دې ترکی په نوم ایرانی په نوم پاکستانی په نوم افغانستان ته راځي د خپل ډیر زیات استعمال لري د صحت به حساب د خپل ځان نه مشکلات د خپل لري ولې چې تبیینی دی په کې ډیر شیان ډیر میکانیزمونه په کاریږي چې هغه په فابریکو کې بیرته جوړ شي پروسس شي هغه کې ډیر وخت تیر شي مصدس دي چې بیا هغه کې ناستلی خصوصا چې په شیانو باندې په بار بند جلد باندې کینو پاسې ګونه هغه ته لکه مشکلات پیدا کوي.
درنو دوستانو په دې هیله چې د هیواد ټول محصولات او د هیوادوالو پلاسونو جوړ شوي ظریف شیان د افغاني قالینو او فرشونو په څیر په نړۍ کې لومړی مقام ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
ذکر کرار راش
سیدم لحده شمیم